روختیا ده جواند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای خره خلاص توایم په دغه پروګرام کې به د ژمي په موسم کې د ناروغیو د زیاتېدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخیستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي، د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي، او څنګه د ناروغیو د لا زیاتو خورېدو مخه نیولای شي. څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې ډلې تنفسي ناروغیو لکه نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي. لکه څنګه چې پوهیږئ د ژمي په رارسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي، چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالي دي، نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي. ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی، د طب متخصص دی د انتاني ناروغیو، همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ. خو په اول کې به ورشو کابل ته. هلته کابل ښاریان وایي چې د ژمي په راتلو سره ناروغۍ بیخي زیاتې شوي دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ناروغي او بې وسلي یو شمېر کابل ښاریان وایي د ژمي په راتګ سره ناروغۍ ډېرې شوي، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بېروزګارۍ سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسېدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بې وزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. لدی ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرونته خبره ده د مخابره بعد ونوزي یو وزي مسکوت خو استفاده وکي کوموتر کې وشي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې باندې کې لار د حالې امدا ده. د موسم کې اکثرا وخت باز وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شین ځان در وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شي دې شي چای شو داس نور شین شو تیا تو کې او دوی ځان نو وقایع کی زکه چې دې مرزونو دې مهمه خبره وقایع ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وسلري او نه هم د خو خوړو ته یادونه ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د دسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
بیا مو هم ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدلی یو. له هغه نه به د ژمي په مهال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزې عزیزي د دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مرض خو پر موسم کې وي اوس په افغانستان خو ژمي موسم کې مرضونه وي ځکه چې هوا سړي کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتېږي.
او ډاکټر صاحب دغه کورنۍ چې بې بذات دي سم اقتصاد نه لري خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسي کولای یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا پیښته کیږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالت په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلي دي. په کلیو کې نسبت خاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. یو خریات خریاتو کښې ده په عموما د غټو غټو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په دا هوا کې چې دوی وځي بیرون ته ښه خبره دغه ده ماښام نه بعد ونه وځي، یا که وځي ماسکو څخه استفاده وکړي، که موټر کې وي شیشې پورته کړي، او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حل همدغه ده، خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، دې خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتېږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي. په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي، او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، او بل خلک کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. بیا هم دوی استفاده کوي، کوشش دوی کوي چې فلتر نصب کړي. فلتر دومره قیمته نه دي د بامو د کشو په سر باندې، د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري دغه فلتر. یو اطراف دی د افغانستان په اطرافو ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي، او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شوې چای شو داس نور شیان شو. نو دغه لار د حل ده. حل کولی شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري، او ډېر احتیاط وکړي، او دوی ځانونه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده نه تدابي. او که هم محیط ورخراب شي، هوا ککړه شي، نو د دې لار حل هم شفافه نه شي کېدای. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب، که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونیسي کړای، څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش کې باید وایم چې تاسو په کلیو باندې کې مختلف رواجونه دي کوشش شته وکړي چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونسي خپل سار په دې باندې دواګان استفاده ونه کی په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کی که چېرته یوه ډیرې زش وي ماشومانو کې هغه ماشومان چې دوی سالم وي قلبي امراض ون لري مثلا په څنګه ورسره نور مشکلات ون لري قرض وکي ون لري تیریږي په دومره مشکل نه جوړي خو دلته یو بد رواج دغه ته موږ تاسو په خلکو په کلي او ګونډو کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانه شروع کړي نو مرض دوی که چېرته ګرم عیت بلکې لکه اسمه مریض تبه شوی فرسمول ورته ورکړي ښه تیریږي دومره مشکل نه جوړوي نو بیا که چېرته هغه کسان چې هغه ماشومان چې خواز بکي ولري یا وزن کم وي یا نور قلبي مشکلات ولري نو د هغوی د پاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي په کورو کې او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي معمولا د معاینه استفاده وکړي
اوریدونکو د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واوریدیم اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره لمک سره وصل شوی دی د ټلیفون لاره ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې را سره کوي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګ په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي د هوا ککړتیا ډېر رول لري د هوا یخوالی دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي دا غوی روشت او نمو صورت نیسی کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرزونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي د ستوني درد زیاتېږي ناروغ ته تبه پیدا کیږي عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي
ډاکټر صاحب افغانستان کې معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونلوي یا روغتون ته نه وړي تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي د یو ناروغ
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي د هغوی نه نظر واخیستل شي کلینیکونو ته مراجعه وشي ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتېږي وخت زیاتېږي یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان ته والی دا وکړي خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره ټوخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب ویروس دی یا بکتریا ده د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې سسته کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګه خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کاوه ساتي. یعنی د کورنۍ غړي دام یو مسولیت جوړیږي چې مطلب څو پوښتنه چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چار اطراف کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي، او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوي ده، او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارننګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي، په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډنګونو کې هم دا بخارۍګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي، او لا هم هغه معیاري سون تو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کارېدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان بیلت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري، او بیا بل اخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغۍ چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو د اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقه لودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغۍ به دومره ډیرې نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي. خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی، او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو اتاقونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضي حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل اتاقونه خپل بلډنګونه نشي ګرمولی، نو دا هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي، خپل کور ګرم کړي، خوب محیط ډیر ککړ شي، او دغه د طریقه بیا چې کله لودګي هوا زیات شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کوي. یعنی لودګي هوا چې د هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمنې ولري، هغه د پاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سیګرټس کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي، هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي، کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي، او د بستر کېدو سبب کېږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا لودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرفه لودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې، او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځ ته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي، یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د غوی کم دي، معافیتي سیستم د غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغۍ سره عمره مقاومت شي، یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراضونه لري، ریس فاکتورونه ونه لري، غوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي، د وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده، بیا په څنګ دغه کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د غوی اندازه ډیره زیاته ده، اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي موف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دی په اوسنی وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خوا د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله، اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي، دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځ تلل دی خو لرو یا اوس داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي، کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علایم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنڈنگ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی. وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علایم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه، ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه، اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي، انفلوئنزا هم یو وایرس دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي، کووید هم همداسې یو وایرس دی. د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي، نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علایم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوا نه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته ده. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي، عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو، واکسین هغه څه دي چې زیاتره وخت ډیرو مرزونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپل داسې یو مرز دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چیرته ماشومان وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د ښه هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یو لاره دا وي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي باغې کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په سپیټال ته پاتره په کې ناشتي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزې وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، لته تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کی دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه کې چې دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوي کیږي او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مست راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې، ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا باندې واکسینونه چې د سینه بغل مخنیوي کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي، په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي، لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډیره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټول ځینو کې مطلب خارونو کې اوسوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی، او تطبیق شي دا به بهتره وي.
هغه زه صحیح په خاطر باندې تاسو کول لطف نو وای چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدای چې هوا ډیره یخه ده، بل هغه صحت څنګه رعایت دی شي، ځینی خلک به مثلا د تمبلی له لاس ځینی مسایل رعایت نه کی په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخت تمام شي په دې یخه هوا کې، دغه مسله څومره خطر د ناروغي او زیاتۍ خصوصا د هغه ناروغي چې پیوی کورنۍ کې نور ته انتقالي دی شي یا ساری
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، او څنګه موږ په ټولنه کې موږ د هڅې په مورید کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې اوسوګ مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمخ کې باید لاسونه پرمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا شپسخانه ته ځي یا سوګ شپځي کوي مخ کې لري چې شپسخانه ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرمینځل شي، تر څو پورې کچې ته د دې په لاره لاسو کې میکروب یا شپسخانه چټل نه شي یا د تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلې دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل نه روغ پیدا کیږي، زکام پیدا کیږي، ټوخی او پرنجه پیدا کیږي، که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناس وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس نفس کوي، تنفس کوي او تیرې او دا غم د مرض سبب کیږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنطین شي، قرنطین همدا چې د نورو ایزولیټ شي، د نورو کسان خلک لري والی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي دا مې وایرسي ناروغي ده د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي هغه د تنفسي مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي، پرنجې پیدا کیږي، که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاور لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاور کې لود شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نشي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نشي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجه کوي، ټوخی کوي یا خپل خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته، محیط کې پاش نشي، وچ نشي، نورو ساحو ته انتقال نشي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي، د باندې هوا را نشي، اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نشي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې دخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی، هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووېډ ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي. نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره، بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي، بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي، که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی، که شداری وي که دروازې وي دا باید سری د سنچ بلی رسات اخلاصي وي سیدا د شپې د طریقه چې مطلب ما خام نه تر ساره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازیګر کې دا باید اخلاص شي تر څو د هوا داخل د وطاق کې چې کوم هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې وطاق کې زندگی کې هغه بل تنفس کړی وي هغه به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به دې ته په دې وطاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي به خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې وطاق ته راځي یا بل شخص چې دې وطاق کې ورسره یو ځای زندگی کوي دا غیر مساب کېدو سبب کیږي او بهترین کار هم دا دی چې د وطاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د وطاق باندې لګي داخل تلاړ شي تر څو پورې کال تکم بکتریا او وایروس وي د لمر شوا ډیر دا توان مندې لري ډیر بکتریاګان وایروسونه د منځ وړي نو بستر را ده چې د لمر شوا هم داخل د وطاق تلاړ شي دا به ډیر خوي
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم نن کومه اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا ایمیون سیستم دی وسړي یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به قوت ښکار کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم ووسی یا خوراکونه موږ پرېز ورکو چې هغه دلیل دا دی چې مرۍ ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدیدي د مرض ته شدید سبب کیږي غوړو نه پرېز ورکو ورته نور خوراکونه کې خو خبره ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډیر ضرور ده چې هغه لیمو کې ده نارنج کې ده یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي هم د ستازه خوړل شي دي کې ویټامین سي ډیر ده او دا ایمیونټی کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعض مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات میوجات ورته رسن کې پروتینی غذاګانې دي چې لوبیا ده نو خود دی غوخه ده یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي منرالونه دي پروتین دي کاربوهایډریټ دي شحنت دي یعنی موږ بدن هر یو برخه یو نو بدن ته ضرورت لري ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري که چیرې تاسو موږ خوراک منظم وي موږ خوراک کوي وي زموږ معافیتي سیستم حتمان مقابله د هر نو میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې کوي کیږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتونه میوجاتونه ډېر استفاده وکړي د پروټینی غذاګان نه چې هغې کې لوبیا دي نخود دي شیدونه باید ډیر استفاده وشي هغه دي یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې او کچیر ته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغه لپاره ګرم مایات ډیر مهم دي هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي سبزی ورته مهمه ده چې هغه نه باید استفاده وکړي د ډیرو غوړو نه استفاده کول یا خو مایات نه استفاده کول دا هرڅه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي نو که چیرته یو څوک ناروغ وي هغه کولی شي چې مطلب د ګرم مایات نه استفاده وکړي او په خټه او سرزان تغذیه کې تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم د توانمندۍ پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي
ډاکټر صاحب زینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دوه درې ورځې ناروغي تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغي باندې ډاکټر ته ورزي د واګان یخلی دی یا د باکتریا ضد یا ساري ناروغي ضد او ځان خګړنی مګر لا به هم په وجود کې دغه مرز وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي
د حالاتو کې چې تر څو څوک تشخیص شي بهتره دا چې ډاکټر هغه په مورید ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې یا اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب ووایي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري، ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو، بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول، یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه هم انتقالیږي، د تماس په واسطه هم انتقالیږي. هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چا ته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي، یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي، ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچی کړی وي، پمبه د کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو.
ډاکټر صاحب، د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم، که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې جمعتونو ته ورزو، هغه ځای چې ډیر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې، یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعت ته ورزي، ممکن د دوه په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې دپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي، خپل لمونځ نیمایي کړي، او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي، دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي، یا کورنۍ ده، یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، غرمز په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي که ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي، ماسک استفاده کړي، نور سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي، او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي، او مطلب غېږه ورنیسي، ورته لاس ورنیسي، ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرې، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که روغ وي او که ناروغ وي، ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغه ته تنفسي مرض رسیدلې ده کوشش دی وکي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنټین کې هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت واخلي تر څو پورې دغه همکاران او دغه کورنۍ د دې مرض څخه د مساف کېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کیږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کیږي د هغې نه لږه فاصله واخلي نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینوار ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مو اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو. په دغه پروګرام کې ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي. که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي. او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستا دوا ما تکړې څو پندو نا جانا استاد و مت کھڑی چھو بندو نہ جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نہ جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نہ جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا جدلا سدی آزار شید چالو نہ جانا سدے آزار شیت چالو نہ جانا
دپا چپنے ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
زمان دی دغه عادت خوخ دی بس عمر مینا ہستا مام سفر پسی بس دوبا کبھی نا گل ملی وے رخ کرے گی سرد کمی سرد زلفاش ندی خالو خالق خپل وطن میں جوڑ کے چپ خو خید کلی وکڑ مسلو نا سمرد گل پشان جانانا دیر بمین شہر سہد یاد غم چمی یو نظر لی دلی لی ونے خوندیم خپل زان زور شوی سار نه غوندیم چمی یو نظر لی دلی لی ونے غوندیم خپل زان زور شوی سار نه غوندیم د مجنون پشانت زیم پر مان لیلا لیونی سپلنی گرزی ہے شکان لیلا توی سرگی سرلا سنا تو زلفان لیلا لیونی سپلنی گرزی ہے شکان لیلا لیونی سپلنی گرزی ہے شکان لیلا
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
Thank you. خیر بین میں پظاہر صورت غلط چھو ظاہر بین میں پظاہر صورت غلط چھو باباطن پخار پٹ خزانہ یم باباطن پخار پٹ خزانہ یم سر لکم جن پیرانا سر لکم جن پیرانا مجلس صاف دفم.